احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دوام روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وایي
زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
د دې تر څنګ به د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې واورئ چې په پکتیا کې تېر کال د کورونا له امله لږ شمېر نجونو پوهنتون ته لاره وکړه، خو دا کال نجونې هیله منې دي.
راتلونکي کانکور لپاره هم موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځی ته به کامیابیږي.
په تېرو 48 ساعتونو کې طالبانو درې ولسوالۍ نیولې. د دفاع وزارت ویان وایي په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د ولسمشر انتخابات څارو، او دا به هم واورئ چې سپیس ایکس د امریکا د پوځ سپوږمکۍ فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د ملي امنیت شورا له قزاقستان سره پوځي موافقه مهمه وبلله. دفاع وزارت وی د هلمند ګریش ولسوالی په بشپړ ډول نیول سوې. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې د شپې تر 12 بجو روانې دي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یرمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامی برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکی او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتي همکاري پکې شامل دي.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه سوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یوه ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلولو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د 22 وسلولو د وژلو ادعا کړې وه. هخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیې قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلولو لخوا نیول سوي دي. وسلولو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول سوي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وټکه کې بل ځای ته لېږدول سوي دي.
اوبه ولسوالۍ په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتي ځواکونه چې 18 تنه یې ټپیان وو، تیره شپه تر 1 بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وایي دغه ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاءالحق نوري وایي چې اوبه ولسوالۍ له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلولو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. د غور والی وی له وسلولو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرتانیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیضزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نورالله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسېدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قماندان و، اوس د بګرام فرقي قماندان دی، د دفاع وزارت لخوا رالیږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیره اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړي چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د کابل امنیه قومندانی وی په کابل کې د وسلوالې نشتې له کبله لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي. دغې قومندانی نن په اعلامیه کې ویلي، پېښه ماپښین د برېښنا شرکت مخې ته سوې او دوه کسان په دې منځ کې ټپیان سوي. اعلامیه وایي، یوه پوځي تن چې په دې پېښه کې دخیل و تر نیول کېدو وروسته ادعا کړې چې پر دغو کسانو یې ځکه ډزې کړې چې غوښتل یې د ده وسله او پیسې غلا کړي. پولیسو څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1648 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل،
1648 کسان مثبت وو، یعنې دغه کسان چې په کورونا باندې اخته شوي، چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کورونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,15,001 ورسېدل.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي. په ایران کې نن جمعه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د رایه ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 2 بجو پرانستل شول او د شپې تر 2 بجو به پرانستې وي. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو د نن له تهرانه په یو ټلویزیونی وینا کې خپل خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
موږ باید د رایو صندوقونو ته حاضر شو، رای ورکړو. کاشکې موږ هیڅ ستونزې نه لرلی. د نوملیکنې له ورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 68 کلن توندلارې کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی، د سند روحانی ځایناستی سي. د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د تازه څپې علت په خلکو کې د دغه وایرس بابیزه بایلل یاد کړ. بلخوا د پلازمینې مسکو شاروال سرګی سوبیانین د جون میاشتې تر 9 د تیرې اونۍ د لګول سویو محدودیتونو د تمدید اعلان وکړ. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلي، په روسیه کې د واکسین کمپاین له تمې سره سم اغېزناک نه دی تمام سوی. د زیاته کړې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وضعیت له نږدې څاري. د مسکو شاروال تر دې مخکې د هغې ساحې د بندولو اعلان هم وکړ چې خلک پکې د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د مسابقو نندارې ته راټولېدل. شاروال پر یوه ځای تر زرو د زیاتو کسانو راټولېدل منع کړي دي. په روسیه کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 5,003,000 ته رسېدلی او د مړو شمیر هم 1,28,000 ته نږدې سوی دی. خو اټکل کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالینډ بیا اتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتل ولایو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسي د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون فعال شو. بل لور ته جنو بهرنیو رسنیو په کابل کې ویلي دي چې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشته ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېیمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان اندونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د 4 روغتونونو د فعالېدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 144 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. که څه هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته د غشمیر تایید نه کړ، خو له دې وړاندې تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلو چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکوونکي په دغه وایرس اخته شوي چې واکسین نه کړی. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکوونکي مړینه هم تایید کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه روغتون په فعالېدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبتو پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی، نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د اندونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنې 12مه ناحیه کې، دا روغتون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقی برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی الیزیوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان اندونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د 12مې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 500 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان الیجنا او قصبي روغتونونه هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 واوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت معلوماتو له مخې په دغه موده کې واتیا کسان د دې ویروس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 1,00,000 پورته او د مړینې کچه 4,030 ته ورسېده.
د کابل په ختیځ کې د احمدشاه بابا په مینه کې د اندونیزیا افغان دوستي روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عامې روغتیا د مرستیال وین میرویس الیزی نظر میخیسته.
خوشبختانه وی دا روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید دستګاه سره هم پکې نصب ده، او د هغې ترڅنګ د بیړنۍ پیښو لپاره هم ځینې وسایل موجود دي، نو دلته به صرف د کرونا ناروغان درملنې ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي راډیو ته شوي دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله به په خصوص د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو، نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولی خپلو ناروغانو ته اکسیجن پر وخت باندې ورسوو هغه یې نیولی دي. لکه د په دغه کوم روغتیایي مراکز چې ځانګړي شوي په دغه ټولو روغتیایي مراکزو کې د اکسیجن تولید دستګاوې نصب شوي دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته د هغې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو، او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چارې به نن او سبا کې ختم شي. په غزني ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده، او په دایکنډي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښې په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کې یو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلب ناروغ باید اکسیجن څخه محرومه پاتې نه شي.
الیزه سپ، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستانه چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه تشې وي، او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. دا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تشې وي، خو هغه یو سوء تفاهم و. هېڅ کله به هم اختلاس خبره په دې کې نه وي موجوده، او نه به داسې یو کار وکړای مکړی وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشې راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی، او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، توخی او د ساه بندیدل دي.
تیر کال د کرونا له امله په پکتیا کې لږ شمېر نجونو د کانکور په ازموینو کې برخه واخیسته، خو سږ کال هیله ده چې دا شمېره لوړه شي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واوري، خو اوس امنیتي مسله راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو لخوا سقوط شوي ډېر ژر به بیرته ونیول شي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له ځینو ولسوالیو شاتګ کړی دی. په تیرو دوو ورځو کې د فاریاب شیرین تګاب، د بغلان دهنې غوري او د زابل شینکۍ ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بغلان ولایت د هنیغوري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالاحد وایي د سخت جګړې له امله یې خپله مینه پرېښې او د بغلان مرکز پلخمري ته کډه شوی. دغه ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو لاسته ورغله.
موږ د سخت جګړې له امله خپلې مینې پرېښودې. موږ بزګري کوو خو د نامنیو له امله نشو کولی خپلو سیمو ته لاړ شو. له طالبانو او افغان حکومت غواړو چې سوله وکړي او جګړه پای ته ورسوي.
د بغلان د دهنې غوري ترڅنګ په تیرو 48 ساعتونو کې د فاریاب شین تګاب او د زابل شینکۍ ولسوالۍ طالبانو نیولې. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه تیر ورځ له شینکۍ ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو شاتګ یو استخباراتي راز زیات کړ، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دي ولسوالیو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره شاتګ کړی دی. د دې وزارت وین روح الله احمدزی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د دې ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موقتي شاتګ په نتیجه کې دوی هغه ساحې اوس په تصرف کې دي او دوباره به د دې نیولو لپاره امنیتي ځواکونه خاصه برنامه ورته موږ لرو چې موږ د معاجه دلایلو پر اساس باندې له دې سیمو شاتګ کړی دی او دا موقتي دی. دا په دې معنا نه دی دای مطالب دلته پاتې کېږي. د دې ځپلو دپاره او د دې دوباره د دې سیمو د نیولو دپاره موږ برنامه ولرو.
د ولسوالۍ د سقوط ترڅنګ یو اندېښنه چې خلک او سیاسونه لري د جګړې په ډګر کې د طالبانو له لوري د پوځي مهماتو ترلاسه کول دي. د پوځي چارو شونونکی باری آرز
چې د طالبانو لاس ته لویشي له یو طرف څخه بیرته د دغه تجهیزات څخه د حکومت په وړاندې جګړه کوي، استفاده کوي، د بل طرف څخه د دغه حملې زیرې موټرانو څخه د حکومت طالبانو د انتحار په شکل استفاده کړې چې د منفجره موادو څخه یې ډک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت ګرمه شوې او نږدې هر اونۍ د بېلابېلو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبر ورکول کېږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه چې اوس مهال څومره ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي څه نه وایي، خو نتایج شوي راپورونه وایي ښایي شمېر یې لږ شلو زیات وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په جریان کې د کورونا وبا د راتلو او د قرنټین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندې پاتې شوې، چې له امله د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو. او همدا علت و چې د 1999 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شو. تفصیل په دې راپور کې.
نو لس کلنه شکیبا د پکتیا د مرکز گردیز دنجونو له خری لسه فارغه شوه. دا وای تیر کال د کنکور لپاره پوره تیاری نه ونیولای، نوې تصمیم ونیول چې د 1999 کال د کنکور په ازموینه کې برخه وانخلي. دا وای اوس مهال په یو خصوصي ښوونیز مرکز کې د راتلونکو کال د کنکور ازموینه لپاره په تیاری بوخته ده او هیله منه ده چې د خوښي وړ پوهنځي ته بریالی شي.
د پکتیا اکاډمي زموږ لپاره د پکتیا د انجل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچېری مون خپل درسو ته پابند اوسو، راتلونکي کانکور لپاره هم مون آمادګی نیسو او هلته اشتراک کوو او نو ان شاء الله د خپل خوښي پوهنځي ته به کامیابیږي.
شکیبا وایي د دې نورو ټولګیوالو نجونو بیا له کوم تیاری پرته د کنکور په سخت کال ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر نجونې خپلو پایلو ته هیله منې نه دي. په پکتیا کې د نجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشتوالی یو بله ستونزه وه چې زیاتره نجونې ورسره مخ وې، خو اوس د دې ستونزې د حل لپاره یو خصوصي ښوونیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګونه نجونې په زده کړو بوختې دي. په دې ښوونیز مرکز کې د نجونو لپاره د کنکور ځانګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګونه نجونې پکې په زده کړو بوختې دي. د دې مرکز مشر احسان احسان وایي هیله مند دی چې سږ کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو نجونو شمېر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښې وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتېږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سیمه کې 13 زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په درک کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د پکتیا ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سږ کال دا شمېره 216 تنو ته راټیټ شوی وو. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تېر ښوونیز کال کې د کرونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کانکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کانکور کې د ګډونوالو نجونو شمېر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیه سهر ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر وي چې په نویم کال تعلیمي کال البته، لیکن نصاب هم سم تطبیق نه و او بل کورونایي کال و، دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 2014 کال هغه کوم زده کوونکي سپاره کړل دوی سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سهار په وینا تیر کال د ټولې پکتیا په کچا 204 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې وې، او په خبره یې ښایي سږ کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې نجونې فارغانې ولري. نوموړي وایي ناامني د ودنیو او ښځینه ښوونکو کمښت د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې هم نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره سوې ده، د ښې د اندازې ډیره سوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هېڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو زما د دې سره خواهش دی چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغه څه نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې بلکې موږ وینو خواه چې څوک بستر دي څوک سره کم دي. نو زما د دې سره یو خواهش دی یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو د دې مشکل وساتي. موږ ستاسو وطن په کومه آرامي کې دی؟ یو ځای جنګونه دي، بل ځای کورونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټول ګرانو وروڼو هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې دوی یو د بل سره ډېر نزدیکت و ناستې ولاړې ونه کړي، او چې ویته مغه دا چې یو دوا ودرې مې په واټان کې. نو بارا به موږ سره دغه تکلیف او مشکل به وښه ورل خو نور مو وخت نه ځای کومه. وسلام
مرور جان زه یې ټیلر ډرایور یم. سټیم د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې تر واو دا پاک ګمرې کلم خبر ته ور کوي. مالته یو ترازو ده، ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکړي. چې علم خبر راکړي لږه جنه په ترازو کې واده موږ کې راشو دا بندروالې جوړه کړې دل دی بل ترازو ده دا روپۍ را نه اخلي. بیا ورور جان چې ورننه وزر سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته ورور جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وړوکا سیمټ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د سټنډرډ لپاره کوي. اوس همدا د پنځنډې په ورځ نه راوتلي او اوس مې کار ماتینې په جب کې ده. د ګمرک دروازه بند ده، وایي مامورین نشته. دا د افغانستان نوړ پورې چارواکو دي. ما دا خبره ورسېږي چې د دې غم وخوري چې څو خم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حال دې زده کړي. لس زره 200 روپۍ د علم خبر په دفتر زمره کې راځي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ایران د ولسمشری انتخابات نن سهار 9 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید دي خو ګمان کېږي چې شرایط داسې برابر شوي دي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کېږي چې لږ کسان به د ورځې په پای کې په دې انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشری انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشری له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشری د 14مې دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 950,310,000 تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له 30-40% پورې خپلې رایې وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانیستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنهیي د رای ورکولو یوه ګرځنده مرکز ته ورغی او د رایې له اچولو وروسته یې دا انتخابات یو ملي ازمیښت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانیستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانیستي وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتورۍ د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داری چې د قضایه قوې رئیس 60 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملا دی د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو ځنی دی چې د 1983 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقونو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلاری کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه دی کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نه ښکاري چې ډېر خلک دې رایې ورکړي. د سخت دریځو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمي پروګرام پخوانی مرکچي سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریځې د ایران د سپای پاسداران پخوانی قمندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سر اوسی او ترنو روزر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شدیم.
دا ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وروستیو ته نږدې شوي یو په زړه پورې مطلب لرو. تر دې وروسته مو د سپورت له نړۍ خبرو. سپیس ایکس د امریکا د پوځ یوه جی پی ایس سپوږمکۍ فضا ته یووړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبر داده چې چین فضا ته درې ستورمزلې ولیشل. تفصیل په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوځ لپاره د جی پی ایس 15 سپوږمکۍ د مځکې مدار ته یووړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوبرال له فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پي ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2,550 مایل لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داره چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینژو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 وارې فضا ته ستورمزلي لیږلي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
تاکل شوی و چې نن د هند او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د ملي لوب د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبو د نړیوال جام پایلو به تر پیل شي. دا لوبه د انګلستان په ساوثهمپټن کې پیلیدونکې و، خو د باران له کبله دا لوبه ځنډېدلې ده. البته نړیوال جام لپاره دا اصول ټاکلي دي چې دا لوبه به بیا په شپږمه ورځ هم دوام کوي، یعنی یوه ورځ اضافي ورکړې ده. او د فوټبال له ډګره نن د سویډن او د سلواکیا ترمنځ دغه شیبه لوبه روانه ده، او بله لوبه د چک جمهوریت او کرواشیا ترمنځ ده. انګلستان هم له سکاټلند سره لوبه کوي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. سید سمیع عباس په بله